بله امید مرزبان تاسو هم ستړي مشه د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل مطالب راغون شوي دي. اوري چې امریکایي چارواکي وایي ډېر ژر به له افغانستان سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرون له ولسي جرګې په دې خاطر ووتل چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال او د اضطراري حالاتو کمیټې مشر دې غونډې ته حاضر نه شو چې د وکیلانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. دغه راز د سوریې د روان وضعیت په اړه هم د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. ستاسو د ورکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم د خبرو په ورسته برخه کې ځای شوی دی. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
د هم مهم سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د انجلۍ سرپرکېدل غندلې. امریکایي چارواکي وایي په کندهار کې د تېرې شنبې د ورځې په ځانوژن کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یو غړی وژل سوی. او د نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا د خزانې وزارت پرون درې تنه په پاکستان کې د تروریستي ډلو د ملاتړ په تور د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. سلام او سار په خیر. دا هم د مهم د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په هرات کې د غنجلې سرپرکېدل غندلې چې خسرګنۍ فحشا ته مجبور کړې وه، خو دې ځینې ډاډه کړې وه. امنیسټي انټرنیشنل ویل د ماګول غمجن سرنوشت دغه پیښه یوه ده چې په افغانستان او سیمه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د فضا ښکارندوی کوي. د امنیسټي انټرنیشنل د امریکا د برخې اجرایوي رئیس سوزان ناسل له افغان حکومت وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د 2009 کال قانون تطبیق کړي. د بشري حقوقو د ټولنو په وینا دغه قانون اوس کله ناکله عملي کیږي. ناسل ویل د دې لپاره چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو درناوی یقیني سي، نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې خپل رول ولوبوي. له هرات د ازادي راډیو د خبريال د راپور لمخې د دغه پیښو په ارتباط پولیسو څلور تنه نیولې چې دوی په خپل جرمونو اعتراف کړی دی. د امریکا اوسنی او پخوانی مسولان وای په کندهار کې د تیر شنبې د ورځې په ځانوژن کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وشل سوی دی. دا چودنه چې د کندهار د امنیت پر دفتر وسوه د سی‌ای‌ای د غړی سربیره یو امریکایی او د افغانستان د امنیتي ادارې څلور تنه کارکوونکي وژل. د امریکایي اوسنی او یو پخوانی چارواکي چې د نمونو له اخیستلو ډډه کړې ده، اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دي چې د کندهار په چودنه کې د بریټني ګورډن په نوم یو څلورویشت کلن امریکایي عسکر او د سی‌ای‌ای یو غړی چې هغه هم د امریکا و وژل سوی دي. ناتو وایي ځانوژونکی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې غړی و، خو افغانان دا خبره ردوي. سی‌ای‌ای د خپل غړی د وژلو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د لیتوانیا د دفاع وزارت وایي د غیواد غواړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پای خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي. خو د لیتوانیا دفاع وزارت څرګندوي چې بیا به هم د قانون د پلي کېدو ځواکونو سره خپل مشورو ته ادامه ورکړي. د لیتوانیا دفاع وزیر راسا یوک نیویچینی ویل د غور په ولایت کې هر ورځ د افغان ځواکونو ونډه په امنیتي برخه کې پراخیږي. د لیتوانیا د دفاع وزیر په وینا په غور کې تر 400 ډیر افغان پوځیان ځای پر ځای سوي دي چې دغه کسان کولی سي چې د بهرنیانو لمرستې پرته د دې ولایت امنیت ټینګ کړي. د لیتوانیا پوځیانو په 2015 میلادي کال کې په غور کې د ولایتي بیارغونې د ډلې مشري په غاړه واخیست او له 15 کلونو راهیسې په غور کې پوځي عملیات تمویلوي. په افغانستان کې د لیتوانیا د پوځیانو شمیر 200 ته رسیږي. د روزنې په برخه کې د لیتوانیا ځواکونه په کندهار، کابل او هرات ولایتونو کې فعالیت کوي. او دا هم د سیمه نړۍ مربوط وروستي خبرونه. د امریکا د خزانه وزارت پرون په پاکستان کې درې تنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. پر دې کسانو تور پورې سوی دی چې د تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په دغه کې یو مولوي ادم خان اڅکزی او بل علي چودري د پاکستان دی. پر دغه دوه واشنگټن تور پورې کړی دی چې د افغانستان او پاکستان طالبانو همدارنګه د ازبکستان اسلامي جنبش ته چاودیدونکي مواد چمتو کوي. دریمتن قاری ایوب بشیر نومیږي او د معلوماتو له مخې د ازبکستان او افغانستان تابعیت لري. پر قاری بشیر تور پولیس سوی دی چې په افغانستان او پاکستان کې د ازبکستان د اسلامي جنبش مالی مرستې تنظیموي. د امریکا د بندیزونو له مخې دغه دریو کسانو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او امریکایان او د امریکا تجارتي شرکتونه هم نسی کولای چې له دې کسانو سره په مالی برخه کې معامله وکړي. ایرانی لاسله امریکایی د چهارشنبه پر از اومنه لچې د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غشتل په امریکا کې د عربستان سفیر وژني. اته 50 کلن منصور ارباب سیر په نیویارک کې په محکمه کې قرار وکړ. ارباب سیر به چې د امریکا تابعیت لري او ایرانی پاسپورت ورسره دی په 25 کاله باندې محکوم سي. ارباب سیر د نیویارک په جان اف کینیډي هوایي ډګر کې تیر کال په سپتمبر کې ونیول سو. له ده سره د ایران د سپای پاسداران قدس جګپوړی غړی غلام شکوري هم تورن سوی دی. دوی هڅه کوله چې د مکسیکو د مخدره موادو یو قاچاق وړونکي ته یو نیم میلیون ډالر ورکړي او په بدل کې په امریکا کې د عربستان سفیر وژني. ایران په دې پیښه کې هر راز لاس لرل رد کړي دي. نږدې زر تنه امریکایي پوځیان اسرائیلو ته روان دي. دا عسکر له اسرائیلو سره په ګډه د درې اونیو په مخه د توغندیو دفاعي تمرینونه ترسره کوي. دا تمرینات به د اکتوبر په آخر کې پیل سي او هدف یې له اوږده او لنډ واټن توغندیو د اسرائیلو ساتنه ده. دا د اسرائیل او امریکا ترمنځ تر بل هر وخت اوږده تمرینات دي چې ترسره کیږي. د امریکا 2500 نور پوځیان به هم له اروپا او نورو سیمو په دې تمرینونو کې برخه واخلي چې په مدیترانه کې ترسره کیږي. امریکایي پوځي چارواکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې دا تمرینات به په راتلونکي کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرائیلو د برید لپاره تیاری دی که څرنګه. یو بنګلادشی چې په امریکا کې د خزانې د فدرالي ادارې پر ودانۍ د چاودنې تور ورباندې لګېدلی د نیویارک په محکمه کې راڅرګند سو. چارواکو ویل یویشت کلن قاضي نفیس د چهارشنبې په سهار وروسته تر دې ونیول سو چې د نیویارک پولیس او د امریکا د مرکزي فدرالي ادارې یا اف بی آی غړو عملیات وکړل. دغه مشکوک یو موټر چې د ده په باور 453 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد پکښې وه د ودانۍ بهر درولی و او هڅه یې کوله چې ویچوي. چارواکو ویل نفیس له القاعده سره اړیکې درلودې او په جنوري کې د برید لپاره امریکا ته راغلی و. د هڅه کوله چې په امریکا کې خلک جذب کړي، خو په دې کسانو کې یو تن د اف بی آی غړی و او بیا نفیس له نږدې څارل کېدی چې حمله ونه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی سي چې په بهر کې د روسیې د وسلو خرڅلاو محدود کړي. پوتین وایي یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له اعلان سره دا ممکنه ده چې یو هیواد ته د وسلو استول محدود سي، که نه هیڅوک نسي کولی چې د نور بهانو له لارې روسیې او بل هیواد ته امر وکړي او ورته ووایي چې څرنګه او له چا سره د وسلو تجارت وکړي. د دې څرګندونو هدف هغه اعتراضونو ته ځواب ویل دی چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم ته د روسیې د وسایلو د استولو له امله سوي دي. تېر کال روسیې د یو میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې پر سوریه پلورلې دي، خو ولادیمیر پوتین وایي روسیې داسې وسلې سوریه ته نه دي ورکړي چې د دې هیواد په کورنۍ شخړو کې کار ځینې واخیستل سي. او روسي څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ د کینرخي جبهې د مشر سرګي ادالتسوف او د اپوزیسیون ډلو د څو تنو نورو مشرانو جنایي دوسیه پرانیستله. د تحقیقاتو د کمیټې ویاند ولادیمیر مارکین وویل قضیه له یوه فلمه پیل سوې ده چې پکښې څرګندېږي چې ادالتسوف پراخو بغاوتونو ته تیاری کاوه. مارکین همداراز ادعا وکړه چې د اپوزیسیون مشرانو د ګرجستان له چارواکو سره په ګډه پر هغه توطیې کار کاوه چې د روسیې حکومت راوپرځوي. ادالتسوف دا تورونه رد کړي دي او وایي چې دا فلم جالي دی. ادالتسوف چې کله پرون خبریالانو ته خبرې کولې د روسیې ځانګړو ځواکونو هغه کش کړ او خبرو ته یې پرې نه شود، خو بیا هم ده وویل دی وایي دا ټول غیر قانوني دي او د زور خبرې دي. هیله لرم چې ټولنه به په دې برخه کې پټه خوله پاتې نه سي. کرملین پلوه ټلویزیون ان ټي وي تېر اونۍ دغه فلم خپور کړ چې پکښې دا سوی ده چې ادالتسوف د ګرجستان له چارواکو سره کتلي دي څو په مسکو کې ګډوډي پیدا کړي. د خبرونو پای.
له قسیم سولمالنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې وړاندې کړل. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. امریکایي چارواکي وایي ډېر ژر به له افغانستان سره د دوه اړخیزې امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال او د اضطراري حالاتو د کمیټې مشر کریم خلیلي پرون د ولسي جرګې غونډې ته حاضر نه شو او یو شمېر وکیلان د اعتراض په توګه له غونډې ووتل.
کماوین صاحب هم ځوان دونه ځان تر ټول ملت تم په نمایندګانو شرمېږي، بیا خو لازم نه دی چې دی بیا هم د اصلاح د کمیټې رئیس پاتېږي.
یو شمېر وکیلانو انتقاد کاوه چې ولې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیټې د هیواد جنوبي ولایتونو ته د ژمي لپاره خوراکي او نور مواد نه دي استولي. له بلې خوا له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره بیا وایي د ژمي د رارسېدو له امله لرې پرتو ولایتونو ته یې د مرستو رسولو چمتووالی نیولی دی. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد دی او اسیر شوی او مسلمان شوی پخواني عسكر له د ژوند له حاله مخبر او چې اوس په کندوز کې اوسي.
مشکل کې مواله مې وستم چې یو مات نس او خطرې خرچ خونه نه یک تن خاص نه یک دیگه هیڅ نه ده.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ودونو او طلاق د نسب تولو له امله په افغانستان کې د ډېر شمېر ښځو حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې سیمه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي خبرداری ورکوي چې د سوریې د جګړې د خپرېدو په صورت کې به ټول منځني ختیځ د اور په لمبو کې وسوځي. او ستاسو د رکوشو وایزانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې اورېدای شئ. امریکایي چارواکي وایي ژر به له افغانستان سره د دوړخیزې امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک ګراسمن پر ورمه ورځ په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل چې په دې موافقه کې به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو شمیر او څرنګوالی مشخص شي. په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اداري مرستیال پاتریک کینیډي وویل امریکا ته پکار ده چې د افغانانو د ساتنې او له هغوی سره د مرستې لپاره له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پوځیان وساتي. په دې اړه نور جزئیات اسمت اتاروان وړاندې کوي.
د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن له وروستیو څرګندونو سره سره د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له 2014 وروسته په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د حضور د دوام په اړه رسمي خبرې پیلوي. د فارن پالیسی خبرونې د راپور له مخې دا خبره د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري مامور د سه شنبه په ورځ وکړه. تیرونه افغان او امریکایي چارواکو په کابل کې په خپل منځ کې د امنیتي موافقې په اړه خبرې وکړې. د دې موافقې پر اساس به د هغو امریکایي پوځیانو نوشمیر او د ماموریت څرنګوالی په ګوته شي چې له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. دا په داسې حال کې چې تیر اونۍ د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن له خپل انتخاباتي سیال سره په مناظره کې وویل امریکایي پوځیان د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي. بایدن د جمهور غوښتونکو ګوند ولسمشر له سیال کاندید پال راین سره په مناظره کې وویل موږ په 2014 کې له افغانستانه خپل پوځیان باسو او په دې توګه پر راتلونکو لسو کلونو کې 800 میلیارد ډالر سپمو. موږ لس کاله په دې جګړه کې ښکېل یو. د دې جګړې لومړني هدفونه تقریبا ترلاسه شوي. اوس غواړو چې د کابل حکومت دا وړتیا ورکړي چې خپل امنیت په خپل وساتلی شي. دا د دوی مسؤلیت دی نه د امریکایانو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د متحدو ایالاتونو خاص استازي مارک ګراسمن وویل چې ټوله خبره دغه سي نه ده. ګراسمن د سه شنبه په ورځ ویل د راتلونکو خبرو هدف دا دی چې له 2014 وروسته د تروریستي ضد عملیاتو او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او مشورې ورکولو لپاره د امریکایي پوځیانو د حضور پر دوام موافقه وشي. د می په میاشت کې اوباما او حامد کرزي د ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړ چې پر اساس یې له 2014 وروسته له افغانستان سره د امریکا دښمنو پخلی وشو. در روان اکتوبر په دریمه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن اعلان وکړ چې د ګراسمن مرستیال جیمز وارلیک به د افغانستان او امریکا د امنیتي موافقې په خبرو کې د امریکایي لوري مشري کوي. د افغانستان له خوا به په واشنگټن کې دغه هیواد سفیر اکلیل حکیمی د خبرو مشري په غاړه لري. تر اوسه پورې د دواړو خواوو خبرې په غیر رسمي ډول ترسره شوې دي. ګراسمن وویل تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه تر اوسه دواړو خواوو رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د دې په وینا کله چې رسمي خبرې پیل شوي دوه اړخیزه امنیتي موافقه باید د ستراتیژیکو همکاریو د موافقې پر اساس په یو کال کې بشپړه شي. ځینو امریکایي پوځي چارواکو ویلي چې له 2014 وروسته به شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې پاتې شي. خو ګراسمن وویل تر اوسه پورې د ځواکونو د شمیر خبره نه ده مطرح شوې او د 15,000 عسکرو د پاتې کېدو په اړه خبره شوې راپورونه د اوازو پر اساس دي. ناتو هم د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ وویل چې له 2014 وروسته به په افغانستان کې نړیوال ځواکونه د امریکایي پوځیانو ترڅنګ وساتي. خو دا پوځیان به په جګړه کې برخه نه اخلي بلکې افغان امنیتي ځواکونو ته به روزنه او مشوره ورکوي.
و امریکا چې امریکایي چارواکي وایي ډېر ژر به له افغانستان سره د دوړخیزې امنیتي موافقې په باب رسمي خبرې پیل کړي. د دغه موافقې په اساس امریکا اجازه لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې قانوني حضور ولري. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو هم په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي حضور په اړه مطالب خپاره کړي. جناقه الکوزي د ټولو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټه کې اوروي.
فارن پالیسی خبرونه پروستی گنه کی د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهراني ځواکونو باندې د حملو د اغیز پړه یو مقاله لیکلی او په برخه کې راغلی. پروان ایسوی کل کې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهراني پوځیانو باندې حملو کې زیات شمېر کسان وژل شوي. په دې حملو کې د 2012 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د وژل شوو بهرنۍ پوځیانو شمېر 55 ته رسېدلی او دا په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د ټولو تلفاتو په سلو کې 15 برخه ده. خبرونه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې دې حملو د افغان او نړیوالو ځواکونو ترمنځ په شراکت منفي اغیز کړی او دا په داسې حال کې ده چې ناتو په افغانستان کې خپل ماموریت پای ته رسوي. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي ایساف په سپتمبر میاشت کې له افغان ملګرو سره ګډې ګزمې او عملیات بند کړل. دوی یوه اونۍ وروسته بیرته خپله همکاري پیل کړه خو تاثیر یې لا هم په افغانستان او نورو سیمو خورا زیات دی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو تلونکي قومندان جنرال جان ایلن د امریکا له سی بی سی ټلویزیون سره په وروستۍ مرکې کې وویل د افغانستان د ماموریت لپاره زیاتو قربانیو ته چمتو یو خو نه غواړو چې په دې ماموریت کې ووژل شو. فارن پالیسی خبرونه وړاندې لیکي دا یوه ستونزه ده او د ناتو زیات شمېر غړي هیوادونه چې په افغانستان کې عسکر لري په دې اړه اندېښمن دي. دا مسله په جګې سطحې مطرح شوې هم ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د میاشتې په سر کې په برسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو متحدانو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو پوځیانو باندې د حملو د مخنیوي لپاره لازم ګامونه پورته کړي. خبرونه لیکي پنیتا متحدانو ته وویل موږ یوازې په هغه صورت کې د دښمن هدفونه ردولی شو چې په خپل ټول قوت سره د دې ډول حملو مقابله وکړو. امریکا چاپ نیشنل انټرست خپرونې د افغانستان داستان په سوریه کې تکرارېږي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د هغو وسلو زیاته برخه چې په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو په مقصد استول کېږي د سخت دریځو جهادیانو لاسو ته ځي او دا کار په افغانستان کې تجربه شوی دی. خبرونه لیکي امریکا، سعودي عربستان او نور هیوادونو افغان مجاهدینو ته وسلې او مرستې ورکولې چې د ډاکټر نجیب الله رژیم ورباندې ړنګ کړي او دا کار د پاکستان له لارې کاوه. هغه مهال د وسلوالو ډلو تقریبا نیمایي بنسټپالې او افراطي وي او د شورویانو پر ضد جګړو کې ډېرې اغېزمنې هم وي. دا ډلې د شورویانو د ژر ماتولو لپاره تر ټولو مهمې او اصلي ډلې وي. خبرونه وړاندې لیکي د سوریې مخالفې ډلې د افغانستان د مقاومت په دوران کې د جهادي ډلو په نسبت ډېرې غیر منظمې او ګډې وډې دي.
ازادي راډیو اوري د ولسي جرګې یو شمېر غړي پرون د دې جرګې له عمومي غونډې څخه په دې اعتراض وتل چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال او د استراري حالاتو د کمیټې مشر کریم خلیلي پکې ګډون ونه کړ. دوی وویل چې له استراري حالاتو سره د مبارزې د کمیټې مشر د دوی پوښتنو ته د ځواب ورکولو لپاره باید دې غونډې ته ورغلی وای. دغو وکیلانو یو بل انتقاد هم دا و چې ولې له بیړنیو پیښو سره د مبارزې کمیټې د هیواد جنوبي ولایتونو ته د ژمي لپاره خوراکي او نور لازم مواد نه دي استولي. په نور حال له کابل دی جمیلې ظریف په راپور کې
د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د دې جرګې په غونډه کې د اضطراري حالاتو د کمیټې د مشر او د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د نه ګډون په اعتراض له کریم خلیلي نه وغوښتل چې د دې کمیټې مشري پرېږدي. یو شمېر وکیلانو د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې عمومي غونډه له دې عمله تحریم کړه چې د بیړنیو پیښو د کمیټې مشر کریم خلیلي د ژمي لپاره د دې کمیټې د تیاریو په هکله د ځواب ورکولو لپاره دې غونډې ته حاضر نه شو. د ولسی جرګې غړی حمیدالله توخی او زهرا زبلی وایي که ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلي په دې برخه کې خپل مسؤلیت نشي ادا کولای نو باید له دې دندې استعفا ورکړي.
وزنه پیلو کماوین صاحب هم ځوان دون ځان تر ټول ملت تن پنمایندګانو شرمېږي. بیا خو لازم نه دی چې دی بیا هم د اسناد کمیټې رئیس پاتېږي. بیا دې د استعفا وکړي چې مستوالو اصرار کمیټې راپور ته به یو وخت هم په دار کم مالک شه نن تر څو چې خپل په دې وزیرانو کې یو مسؤل نشي اسلامه مسؤل وکړي چې ماوین صاحب دوه مسؤل زه خپل د اسناد کمیټې راپور
مخکې تر دې هم په ولسی جرګه کې د کریم خلیلي د نه ګډون له امله وکیلانو سخت غبرګونونه ښودلي وو. هغو شاوخوا دوه کاله مخکې هم د اضطراري حالاتو د کمیټې له مشري نه د کریم خلیلي د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه. هغه مهال په پارلماني چارو کې د دولت وزیر ویلي وو چې ولسی جرګې ته د ولسمشر د مرستیالانو غوښتنه د هیواد د اساسي قانون پر خلاف عمل دی. خو وکیلان وایي چې نن دوی کریم خلیلي د ولسمشر د مرستیال په توګه نه بلکې د بیړنیو حالاتو د کمیټې د مشر په توګه د ځواب ورکولو په هدف راغلي. غوښتی و. د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې غونډې ته د اضطراري حالاتو د کمیټې مرستیال، د فوایدامې، کډوالو چارو، کرنې، عامې روغتیا وزیران او د یو شمېر نورو اړوندو ادارو چارواکي راتلونکي ژمي ته د تیاریو نیولو په هدف راغوښتل شوي وو. د وکیلانو یو بل انتقاد دا و چې ولې دې کمیټې د هېواد جنوبي ولایتونو ته د ژمي لپاره خوراکي او نور ژمني مواد نه دي استولي. خو د بیړنیو حالاتو د کمیټې مرستیال محمد اسلم سیاس د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې 90 میلیونه افغانۍ په ژمي کې د افغانستان 34 ولایتونو ته ځانګړي شوي دي.
د دې لپاره چې په ژمي کې بیړنۍ پیښې رامنځته کیږي، نو د دې اړتیا ده چې باید ولایتونه یو څه پیسې ولري. موږ 34 ولایتونو ته 90 میلیونه افغانۍ ولېږلې. 2895 متریک ټنه اوړه 1200 هغو ولایتونو ته د لېږدولو په حال کې دي چې له ګواښ سره مخامخ دي.
د بیړنۍ حالاتو د کمیټې مشر او غړي په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته ورغوښتل شوي و چې افغانستان په ژمي کې له ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ کیږي او ځینو سیمو ته د ډېرې واورې د ورېدو له امله لارې بندېږي. که څه هم افغان حکومت وایي چې ټولو ولایتونو ته یې د پام وړ مرستې رسولې، خو خلک وایي چې باید دا مرستې لا ډېرې شي او یو ځل بیا د تېرو ژمو ستونزې او ناخوالې په ځینو لرو پرتو سیمو کې تکرار نه شي.
په همدې حال کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې بیا ویلي چې د ژمي د رارسېدو له امله لرې پرتو ولایتونو ته یې د مرستو د رسولو لپاره پوره چمتووالی ښودلی دی. د دغې ادارې مشر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل دا مهال یې زیان رسېدونکو ولایتونو ته 80 میلیونه افغانۍ لېږلي تر څو په بیړنیو حالاتو کې ترې ګټه واخیستل شي. د کرنې وزارت هم ډاډ ورکوي چې د ژمي د رارسېدو لپاره یې په لرو پرتو ولایتونو کې بشپړ تیاری نیولی. د موضوع تفصیل له کابل د اسدالله الدین په راپور کې.
له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره تاییدوي چې د سړو ولایتونو اوسیدونکي په تیر ژمي کې له سختو ستونزو سره مخامخ وو، خو وایي چې سږ کال د ستونزو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. د دغې ادارې مشر ډاکټر دایم کاکړ د چهارشنبې په ورځ وویل چې دوی به د خوړو د نړیوال سازمان او اړوندو وزارتونو په مرسته د ژمي له رارسېدو د مخه سړو ولایتونو ته کافي مواد انتقال کړي. نوموړي چې د پیښو د خطرونو د کمښت د نړیوالې ورځې په مناسبت یو کانفرنس کې خبرې کولې وویل چې د هیواد څخه باندې 50 ولسوالۍ په ژمي کې له خطر سره مخامخ وي.
52 ولسوالۍ از جمله 480 ولسوالۍ یا زیات
د 300 ولسوالۍ له ډلې څخه کابو 250 له خطر سره مخ دي. د دې ولسوالۍ مواصلاتي لارې تړل کیږي، خو موږ هیله من یو چې له پیښو سره د مبارزې اداره وتوانېږي چې دوی ته د اړتیا وړ مواد انتقال کړي. موږ په پرله پسې هڅو دا همغږي رامنځته کړې چې سکال مرستې او قسمتو غووب شي
و بهتر توزیع صورت.
کاکړ زیاته کړه سعودي عربستان او روسي هم ژمنه کړې چې د ژمي لر رسیدو د مخه به دوی ته یو اندازه غنم او نور خوراکي مواد ورکوي. لا طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي دا محل د هیواد لرو پرتو ولایتونو ته 80 میلیونه افغانۍ لېګلي تر څو په بیړنۍ حالاتو کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت هم وایي چې د ژمي لپاره چمتووالی د تیر کال په پرتله دوه برابر زیات شوی دی. د دغه وزارت د بیړنۍ حالات مسؤل زیا احمد عبدالرحیمزی ازادي رادیو ته ویل چې په لرو پرتو ولایتونو کې زرګونه ټنه غنم ځای پر ځای کړي او په خبره یې دغه بهیر اوس هم دوام لري.
در ولایت بامیان این سال ما در حدود 3215
تن سکل مونږ په بامیانو کې 3214 ټنه غنم لرو. په دایکوندی کې به 3000 ټنه، په بادغیس کې به 2000 او د بدخشان د سلورو ولسوالۍ لپاره به 4000 ټنه غنم ولرو چې دا مهال د ځای پر ځای کېدو په حالت
لا طبي پیښو سره د مبارزې اداره هر کال د بشپړ چمتووالي ډاډ ورکوي، خو د ژمي په مهال بیا د سړو او لرې پرتو ولایتونو ډیر اوسیدونکي د خوراکي موادو له کمښت څخه شکایت کوي. د خوراکي موادو کمښت په تیرو څو کلونو کې د سرپل، بدخشان، غزنی او سمنګان ولایتونو د ځینو ولسوالیو اوسیدونکي سخت وځپل او حتی داسې راپورونه خپاره شول چې هغوی د وښو خوړلو ته هم اړ شول. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
د پاکستان په بلوچستان کې عام خلک وسلې اخلي.
هر سړی مجبور دی چې اصلا نه ورسره دغه بالکل د گزاره نه کوي.
دا نه هم کال دی چې بلوچانو د اسلام آباد پر ضد وسلوال پاڅون پیل کړی او ځینې مشران یې خبرداری ورکوي چې که پوځیان خپل چلند بدل نه کړي پاکستان به تجزیه شي. اسلام آباد بیا کابل تورنوي چې د بلوچانو د روزنې کمپونه جوړ کړي دي.
افغانستان د تورونه ردوی د دغو ادعاو پاړه او د بلوچستان په ارتباط د ازادي رادیو د پرلپسې ریپورتونو لمړی برخه د جمعې پورز د سهار د لسو بجو او یو لسو بجو په خبرونه کې خبريږي.
ازادي رادیو اورید سهار اته بجې او 15 دقیقې دی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز اسد آباد پل عالم غزنی لشکرګاه کې د اف ام په سل شر 15 په هم اوریدل کېدای شي. د افغانستان په اړه به هم راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان ترانسپورت وزارت وایي چې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې لا هم ډېر ستونزې پر ځای پاتې دي. لوی لارې لا هم معیاري نه دي او اړوندې ادارې لا هم غګین لري. د ترانسپورت وزیر پرون د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځ د منځلو په غونډه کې په کابل کې وویل چې لتیرو څو کلونو رئیس د لارو او ترانسپورت د قانون مسوده عدلي وزارت لیګلی خو د وزارت ورته پام نه دی کړی. د عدلي وزارت وایي د ترانسپورت او هوایي چلند او ځینو نورو وزارتونو ترمنځ موجودو ستونزو له امله پر دې مسوده تر اوسه بحث نه دی شوی. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند په اړه له کابل راپور لري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې ترانسپورت او ترانزیت د هیواد اقتصادي غښتلتیا لپاره مهم دي، خو د لارو ستونزې او د ځمکني ترانسپورت د قانون موجودیت د سکتور ته ډېر ستونزې جوړې کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې د قانون مسوده درې کاله پخوا د عدلي وزارت ته لیږلې، خو دغه وزارت یې په یوه او بل پلمه ځنډوي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر داود علي نجفي د چهارشنبې په ورځ د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځ د لمانځلو په غونډه کې وویل مسؤول ادارې همغږې نه دي او مسؤلیتونه مشخص نه دي چې عملی په کارونو کې ګډوډي موجود دي. نو موړی لادلې وزارت څخه غواړي چې د ځمکني ترانسپورت د قانون مسوده په طرحه بدله او تصویب ته واستوي.
ما خودم از 10 سال کاری سابقه کې د وزارت ترانسپورت صورت گرفته به عنوان افغان راضی نیست.
زخ بلاد ترانسپورت په وزارت کې د لسکلن کار څخه چې په خوشوي د افغان په صفات خوښ نه يم. لا اوس هم د لارو او ترانسپورت د فعالیت قانون نه دی تصویب شوی. زموږ د ځمکني ترانسپورت قانون د ډاکټر نجيب د حکومت خرابات دی. څو کال کېږي چې د دې قانون مسوده ترتیب شوې ده. لکه چې مې دلته دنده پیل کړي کوشش میکړای چې دغه قانون تصویب شي، خو اوس هم دغه قانون له عدلي وزارت څخه مخکې نه دی تللی.
د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي چې په هیواد کې لوی لارې پر نړیوالو معیارونو نه دي جوړې او جوړ شوي سړکونه اوسنیو شرایطو ته په پام سره ډېر ستونزې لري چې له امله ډېر ټکرونه کېږي او ترانسپورت کمپنۍ له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. ښاغلی نجفي وایي په افغانستان کې د هوایي ترانسپورت په برخه کې په تیر یو کال کې خورا ډېر ستونزې حل شوي او تر ډېره د افغانستان هوایي ډګرونه له نړیوالو اصولو سره تیار شوي. د نوموړي په خبره په تیرو اتو میاشتو کې د افغانستان له فضا څخه 6000 الوتکې تیر شوي چې د افغانستان د وای د لوی برخه جوړوي. بلخ د افغانستان د عدلي وزارت وایي چې د ځمکني ترانسپورت د قانون مسوده په 1990 کال کې دوی ته لیږل شوی. د عدلي وزارت د تقنین ریاست سرپرست عبدالرؤف ابراهیمی ازادي رادیو ته وویل چې په دې مسوده کې کاري ګډوډي نه دي اصلاح شوی، نو ځکه لا تر اوسه پر خپل حال پاتې ده.
مشکل بر اینجاست که تداخل به اساس تداخل وظیفوی که میان وزارت ترانسپورت و وزارت
ستونزه د ترانسپورت او کورنۍ چارو وزارتونو او د ترافیک ریاست ترمنځ د دندو د ګډوډیو له عمله ده. دا ګډوډي باید حل شي چې بیا پر دې قانون کار وشي. د چارو ادارې مکته یو لیک لیږلی او ویلی دي چې دا قانون د دوی د قانون جوړونې په لومړیتوبونو کې نه و.
افغانستان په جنوبی آسیا کې پروت هیواد چې سمندر ته لار نه لري، نو له دې عمله د ترانسپورت ډېره برخه د ځمکې او هوا له لارې ده. افغانستان سیمې او نورو لرې هیوادونو ته د صادرات او واردات پر وخت اړ دي چې د ګاونډیو هیوادونو له لارې خپلې اړتیاوې پوره کړي. خو له تیر څو کلونو راهیسې افغان حکومت او سوداګر پر ګاونډیو هیوادونو انتقادونه کوي چې د ترانزیت او ترانسپورت په برخه کې ورته ستونزې جوړوي. د افغان چارواکو او سوداګرو په خبره چې ګاونډیو هیوادونه د سیاسي هدفونو په خاطر پر افغانستان د سوداګرۍ ترانسپورت او ترانزیت له لارې فشارونه راولي. خو د اقتصادي چارو پوهان افغان دولت سپارښتنه کوي چې د سوداګرۍ او ترانسپورت په برخه کې داسې پالیسي او ستراتیژي جوړ کړي چې ګاونډیو هیوادونو ته د ستونزو جوړولو توان ونه لري. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
دورکو عزیزانو لټون د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې
د
د پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د غرض پر نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد یو اسیر شوی عسکر چې اوس په کندز کې اوسي د ژوند له حاله مو خبرو. د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د اندېښنو په باب هم راپور لرو چې وایي د ودونو او طلاق د نه ثبتولو له امله په افغانستان کې د ډیرو ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. او د سوریې د وضعیت په اړه د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استازي د وروستي خبرداري حال درکوو. خو اوس قسیم سولمل او د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو له لنډی سره.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په هرات کې د غنجلې سرپریکدل غندلې چې خسرګنې فحشت مجبور کړي و خو د ځینې ډډه کړي و. د امریکا اوسنی او پخوانی مسولان وای په کندهار کې د تیر شنبې د ورځې په ځانوژن کې برید کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې یو غړی وژل سوی دی. د لیتوانیا د دفاع وزارت وای د غیوات غړي چې د راتلونکي میلادي کال تر پای خپل پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوي. د امریکا خزانه وزارت پرون په پاکستان کې درې تنه د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. پر دې کسانو شک دی چې د تروریستانو د ډلو ملاتړ کوي. ایرانی لاسل امریکایی د چهارشنبې پر زمونه لچ د ایرانی پوځیانو سره په ګډه غوښتل په امریکا کې د عربستان سفیر وژني. نږدې زر تنه امریکایي پوځیان اسرائیلو ته روان دي. د عسکر له اسرائیلو سره په ګډه د درې اونۍ په مخه د توغندې دفاعي تمرینونه ترسره کوي. یو بنګلادیشی چې په امریکا کې د خزانې د فدرالي ادارې پر ودانۍ د چاودنې تور ورباندې لګېدلی د نیویارک په محکمې کې راڅرګند سو. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون ویل یوازې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کولی سي چې په بهر کې د روسیې د وسلو خرڅلاو محدود کړي.
ازادي راډیو اوري. مخکې له دې چې د افغانستان په اړه راپورونه راواخلو یوه نړیواله موضوع راخلو. د سوریې د بحران لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیه استازي په منځني ختیځ کې د سوریې د جګړې د خبرېدو خبرداري ورکړ او ویل چې دغه جګړه به ټول منځني ختیځ د اور په لمبو کې وسوځوي. هغه له دواړو لورو غوښتنه کړې چې د اختر د رخصتیو په مهال اور بند اعلان کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي فرهیوات وړاندې کوي.
اغزر ابراهیمی چې د سوریې د حکومت او مخالفانو ترمنځ نړیوال منځګړی دی د چهارشنبه په ورځ وویل که د سوریې کورنۍ شخړه بل اخره حل نسی نو دا جګړه به د سوریې له سرحدونو واوړي او په ټول منځني ختیځ کې به د جګړې د خپرېدو خطر رامنځته کړي. ښاغلی ابراهیمی په بیروت کې تر خبرو وروسته وویل د هیله من دی چې د راتلونکي لوی اختر د رخصتۍ ورځې به د دواړو لورو د سوریې رژیم او مخالفو وسلوالو ته د اوربند کولو زمینه برابره کړي. نوموړي اختار ورکړ چې که په سوریه کې تاوتریخوالی دوام ولري نو د منځني ختیځ هیوادونه به ترې متاثر سي. هغه زیاته کړه د سوریه بحران د تل لپاره د دې هیواد تر سرحدونو محدود نه پاتې کیږي. یا خو به دغه بحران حل کیږي او یا دا چې نور به هم زیات سي او ټول به د جګړې په لمبو کې وسوځول سي. اخزر ابراهیمی د سوریه د کورنۍ جګړې د سیاسي حل لپاره په منځني ختیځ کې د ایران په شمول ټول سنی هیوادونو ته چې د بشار الاسد پر خلاف د مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي سفر وکړ. ایران د شیعه مذهب په لحاظ د سوریه د حکومت ټینګ متحد هیواد دی. ښاغلی ابراهیمی د یکشنبه په ورځ د ایراني مشرانو څخه وغوښتل چې د لوی اختر پر مهال د اوربند د وړاندیز ملاتړ وکړي. اخزر ابراهیمی په لبنان کې وویل چې د سوریه د رژیم مخالفانو هغه ته ویلي دي چې د رژیم د ځواکونو لخوا د هر ډول اوربان په وړاندې به فوري اقدام وکړي. نوموړي زیاته کړه موږ په تېره بیا د سوریې له حکومت څخه وغوښتل چې د اوربان اعلان وکړي. که دغه کار وسي نو موږ هیله من یو چې مخالفان به هم مثبت ځواب ووایي. شاغلی ابراهیمی وویل موږ هیله من یو چې دا به د سوریې د خلکو د ژغورلو په برخه کې یو ډیر کوچنی ګام وي، ځکه چې د سوریې خلک هر ورځ په خونړیو حالاتو کې په سلګونو کسان خاورو ته سپاري. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شخړو کې د دیرش زرو څخه زیات کسان وژل سوي دي. د سوریې د رژیم پر خلاف د خلکو پاڅون تیر کال په پسرلي کې پیل سو. د اخزر ابراهیمی څخه وړاندې د ملګرو ملتونو د پخوانی عمومي منشي کوفی انان په منځګړیتوب اوربند د څو ورځو په جریان کې مات کړل سو، ځکه چې دواړو خواوو د سوریې رژیم او مخالفو وسلوالو جګړې ته زور ورکړ.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د ودونو او طلاق د نسب تولو له امله په افغانستان کې د ډېر شمېر ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي. د دې کمیسیون مسؤلانو وویل د افغانستان په ټولو ولایتونو کې باید د ودونو او طلاق د ثبتولو د ثبت دفترونه پرانیستل شي تر څو له دې امله له ودونو او طلاق اخیستلو وروسته ښځو ته ستونزې پیدا نه شي. نور حال د نسیم شفق په راپور کې.
د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ودونو او طلاق د نه ثبتولو له امله اندېښنه ښیي او وایي چې له دې سره یو شمېر ښځې په یو ډول له ستونزو او تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي. د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو د حقوقو مسؤل سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په هر ولایت کې باید د ودونو او طلاق د ثبتولو ادارې رامنځته شي. سوریا سوبرنګ سرګند کړه چې له دوی سره داسې پیښېشته چې د ناسب شوو ودونو او لفظي طلاق وروسته د کورنیو ترمنځ ډېرې ستونزې پیدا شوي او د یو شمېر ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي.
مراکز ثبت ازدواج و طلاق در تمام ولایت افغانستان
د افغانستان په ټولو ولایتونو او هر سیمه کې باید د ودونو او طلاق د ثبت مرکزونه موجود وي تر څو خلک ورته لاسرسی ولري. دغه راز ښځې د طلاق وثیقه باید ولري. له بده مرغه یو شمېر کسان خپل ښځو ته لفظي طلاق ورکوي او هغه ورڅخه ځي. کله چې له عدت وروسته بل چا سره نکاح کوي د زنا په جرم بندي کیږي. باید په طلاق کې سند وي او هیڅکله طلاق له طلاق پاڼې پرته ترسره نشي.
یعنی هیڅ طلاق بدون طلاقت باید صورت نگیره.
په افغانستان کې ډیر کم ودونه په محاکمو کې ثبتېږي. په دې هیواد کې له ډیر پخوانه ودونه په دودیز ډول یعنی له نکاح خط او رسمي ادارو کې لیکلو پرته ترسره کیږي. دغه راز سره له دې چې په افغانستان کې طلاق اخیستل او ورکول کم دي، خو په ځینو مواردو کې طلاق هم په لفظي ډول ښځو ته ورکول کیږي او کله چې هغوی له بل چا سره د دوهم ځل لپاره نکاح وکړي نو لومړنی میړه یې ورته ستونزې جوړوي او حتی یو شمېر ښځې له همدې عمله بندیانې شوي هم دي. د ښځو چارو وزارت هم همدې ستونزې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی په دې هڅه کې دي چې د ودونو او طلاق د ثبت لپاره قانون رامنځته کړي. د دې وزارت د ښځو د حقوقو رئیس فوزي امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا مسأله د کورنۍ د قانون په طرحه کې شامل کړي او حتی د ودونو ثبت جبري کار بللی دی.
دا چې د یوې ښځې لپاره د واده ثبتول څومره ارزښت لري موږ په دې اړه کمپاینونه درلودل او په دې برخه کې د ښځو چارو وزارت د هڅونې پالیسي لري. ښځې باید ټولې د قانون تر سیورې لاندې وي او خپل ودونه ثبت کړي. د کورنۍ د قانونو په نوم مو یوه طرحه جوړه کړې او دا مهال په عدلیې وزارت کې ده چې په دې طرحه کې د ودونو او طلاق د ثبت مسله ډېره جدي نیول شوې ده.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د ودونو او طلاق ثبتول د ښځو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې مهم بولي او وایي چې دا موضوع د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کموالي لامل ګرځي. د ولسی جرګې د ښځو چارو او د بشر د حقوقو د کمیسیون رئیس فوزی کوفی ازادي راډیو ته وویل چې پر دې دوی خبرې کړي او د کورنۍ د قانون په تصویب کې به په جدي توګه په پام کې ونیول شي.
د ودونو او طلاق ثبتول ښځو او نارینه او ته مدني هویت ورکوي. کله چې یو ښځه محکمې ته مراجعه کوي د نکاح پاڼې او د طلاق پاڼې په نشتون کې د هغوی ادعا ته کمه پاملرنه کیږي. په همدې علت باید د افغانستان قوانین وضاحت ولري. په تیره د کورنۍ قوانین کومه طرحه چې ملي شورا ته په دې حق لراځي موږ باید د ودونو او طلاق د ثبت مسله په کې جدي ونیسو.
د سرګند کړه ډېرې شخړې چې په کورنیو کې رامنځته کیږي علت یې د ودونو نه ثبتول دي، ځکه چې دا کار د دې په خبره مدني مسؤلیتونو ته زیان رسوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ښځې له ډېرو او راز راز ستونزو سره مخامخ دي چې د ودونو نه ثبتول او د میړونو لخوا لفظي طلاق ورکول یو شمېر ښځې له لاجدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
به ستونزو په باب راپور ملازه دی راډیو او اورید. مخکې له دې چې ستاسو د ورکوشو او ځانو د لټې پروګرام واورئ، په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد دی یرغل په مهال د ورکوشو روسي عسکرو دی او اسیر شوي عسکر د ژوند له حاله مو خبرو. روسیه د تیرې دوشنبه په ورځ له افغان چارواکو او دغه راز له عامو افغانانو وغوښتل چې په جګړو کې د ورکو شوو روسي عسکرو د موندلو له ډلې سره همکاري وکړي او د هغو روسي عسکرو په اړه معلومات ورکړي چې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په جریان کې مړه یا لا درک شوي دي. ویل کېږي چې کله په 1988 کال کې له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد قواوې وتلې 200 عسکر لا درک وو. یو له دغو عسکرو څخه چې په افغانستان کې اسیر شوی او اوس مسلمان شوی په کندوز کې ژوند کوي هغه درې اولادونه لري او زموږ خبریال چې کله پوښتنې ته ورغلی وایي چې ژوند یې ډېر تریخ و او له دولت د مرستې غوښتنه کوي. په اړه نور حال یې له کندوز د ازادي راډیو د خبریال نور محمد سهیم په راپور کې.
په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد دغه اسیر شوی او مسلمان شوی عسکر چې فعلا د کندوز ښار د سیدرک په سیمه کې ژوند تیروي خپل اصلي نوم گینادی بولي چې تر مسلمان کېدو وروسته پرې د نیک محمد نوم ایښودل شوی دی. دی وایي چې په افغانستان کې د کمونیستي حکومت د دریم واکمن ببرک کارمل د واکمنۍ په مهال په زوره د اوکراین له دنباس سیمې څخه عسکري ته رالیږل شوی او له یو کال عسکري وروسته د کندوز د خان آباد ولسوالۍ د بانګی پله په سیمه کې د کندوز د مشهور قومندان امیر د افراد له خوا اسیر شوی او بیا د هغوی په غوښتنه مسلمان شوی دی. لکه چې وایي
قومندان امیر اسیر کړه بود گرفته بود گفته اسلام آباد چیز میکنی قبول میکنی وانا موتور میمونیم زنده دیگه اگر چی نمیکنیم میکشیم مسلمان کده مرا
قومندان امیر اسیر کړی وم او راته یې وویل چې کچیرې د اسلام دین منی خطر ښه کنونو وژل کېږي لنډه دا چې زه مسلمان کړی یم او فعلا راضي یم. د ښاغلي نیک محمد د ورکړی شوي معلوماتو پر بنسټ ویلی شي چې په کندوز کې د الکساندر په نامه د ده یو بل اوکراینی انډیوال عسکر هم شته چې مسلمان شوی واده لري او د 15 لوڼو او زامنو خاوند دی او اوسنی استوګنه یې د کندوز ښار د امام صاحب د بندر په ورتبلاقي کلي کې ده او مسلمانی نوم یې احمد دی. د یادونې وړ ده چې ښاغلی نیک محمد 18 و چې عسکري ته رالیږل شوی دی 25 و چې د تخار ولایت د شکمش په ولسوالۍ کې له یوې مسلمان انجل سره واده کړی او د واده ثمره یې فعلا 2 زامن او 2 لوڼې دي. دی وایي چې یوازې یو زوی یې د کار دی چې هغه هم له یو کال راهیسې کوژدن دی دغومره پیدا کوي چې خپل خرڅ یې وشي. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی نیک محمد کلک معیوب دی همسا لګوي او د کار او روزګار د پرمخ بیولو وس ورسره نشته. د دې یوې پوښتنې په ځواب کې داسې وویل
مشکل کې مول معیوب استم چې زه امات نه یس خاطري خرچ خانه نه یک تنخواست نه یک دیگه چیز ندارم. آنو بچه‌ام بچه کلان از جوان از کار میکنم به خودش میگیره کل چیز ما اینو تو مسلم ولی وای خلاص میشه.
ستونزه دا ده چې زه معیوب یم د کور د خرڅ لپاره کوم عاید نشته. یو غټ زوی مې زلمی دی کار کوي خو خپل ګټلې په خپله اخلي او زه د یوې مولۍ په شان دلې پروت یم حیران یم څه وکړم. نیک محمد وایي چې خپل اصلي ټاټوبي ته په تګ راتګ کې کومه ستونزه نه لري خو دلې په خپل استوګنه راضي دی او بیرته خپل هیواد ته نه ځي. ویل کېږي چې پلار او مور یې مړه دي خو یو ورور یې په اوکراین کې ژوند تېروي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دولت نه څه غواړي داسې وویل
دولت تقاضا دارم که اکلان خو یک موش برام واسطه شو و یک خرچ پسته شو که ما یک چیزی داشته باشیم. ده زیادتش خو خیر است هم یک کم خسیر باشه اکلان گوشنه نمانیم.
له دولت نه هیله لرم چې لږ تر لږه یو معاش خو راته وټاکل شي چې موږ خو یو څه ولرو زیات هم څه نه غواړم. لږ تر لږه ګیډه خو مو مړه وي له لوږې مړه نه شو. د ده په وینا چې ده یو وخت دولتي مقاماتو ته په دې حکله مراجعه هم کړې ده چې د معیوب په حیث یو څه معاش ورته وټاکل شي خو خبره یې چا نه ده منلې او په ناهیلۍ کې تر اوسه پورې ژوند تېروي.
د تا بهیر کبه په یاد یم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خواخوا او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان لټو د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو ډېر ټلیفوني پیغامونه مونږ ته رسیدلي دي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو ټلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او د یو ورک شوي شخص په اړه معلومات لري. که تاسو هم غواړئ خپل ورک شوي عزیزان او دوستان ولټوئ، کولی شئ چې آزادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. د آزادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ډېر به مو نظر ډو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وایاست. راځي چې داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له ننګرهار را لېږلی دی. خپل نوم یې نه دی ویلی او په خپل پیغام کې ویلي چې د هغه شخص په اکله معلومات لري کوم چې یو ورور له تګابه ازادي راډیو ته تلیفون کړی و. د هغوی نوم یې هم نه دی اخیستی. په هر حال د دوی تلیفوني پیغام به خپور کړو. کېدای شي چې هغه ورور کوم چې له تګابه موږ ته تلیفون کړی دی او د ده پیغام له ازادي راډیو څخه خپور شوی دی، د دغه پیغام واوري او تلیفون ورته وکړي. دغه ګران ورور د تلیفون شمېره هم نه ده ویلې. د ده پیغام به خپور کړو. پس له پیغام بازه تاسو ته د تلیفون شمېره ووایم.
د ننګرهار ولایت د کاپي د ولسوالۍ نه خبرې کوم. د ورکو شو عزیزانو خپرونې ته ښه راغلاست. ورور د تاګاو د ولسوالۍ نه د یو نفر پیغام پریښو چې زمونږ یو ورک شوی عزیز دی، هغه دلته د جلال آباد کې مونږ سره دی او په لاس باندې خوب دی، دا یو لاس دی او هغه اړیکې شمېره دا زما د اړیکې شمېره هغه ته بیان کوي چې ما سره اړیکه ونیسي چې دا ور وسپه مونږ سره دی د تاګاو نه غږېده او دا پیغام مونږ هغه پیغام ته کې چې کومه نمره ویلې وه هغه مونږ ډېره پیډه ویله مونږ ثبت نه کړه ځان سره، نو دغه زما نمره یا ورکړې یا د هغې دوباره
دغه محترم ورور د تلیفون شمېره ده 00000 یعنی 0055 د تلیفون شمېره به واورئ. بیا ووایم 00000 55 55.
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروګرام ل آزادی رادیو څخه اورئ.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو څخه اورئ. ګران اوریدونکو، محترم دوستانو، راځئ چې اوس هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمېرې ولیکئ، ځکه کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
ہلو، السلام علیکم. زه د ایمان اله د کجکی ولسوالۍ د منداور د سیمې د مرزا د کلي ته خبره کوم. زما یو ورک شوی ورور دی، د محمد په نامه دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. کار شاته د ده په برابر معلومات چې ماته دي که دغه شمېره زنګ ووایي: 0 0 0 8 3 6 2 8 4. السلام.
الو، السلام علیکم. زه مخمن خبر کوم د کابل څخه. نه ازادي رضا ټول کاربون ته سلامونه وړاندې کوم. سلامونه ښاکه خیر نه دره کړي د دې مش خنه دره کړي مو د دې خنه دره کړي د بل په عمر عمر معلومات نه لرون دی. لمن ولایت او سنگین ولسوالي شر د سنگین ولسوالي معلومات لرون نو رئیس دې معلومات نه لچ پکم کلی کې او الته کوم کې شي دي. نو ما پلان نه بل نظر محمد خان د کوم د عبدالرحمن کاکا خیر نه مونږ دی لا طلوع د بورجان لالای امیرجان دا نمونه دي چې نور دوستانه وري خپل زمانه د دې معلومات مې زمري دي چې جون دي از ازادي روز ټلیفون او کینز ما ټلیفون شمیرې دي 0 0 2 0 0 0 15 19 او پاکستان شمیره ده 0 3 4 1 9 7 2 7. دغه شمیرې دي هر څه چې در 24 مو ته ودی وایم. السلام علیکم.
خبر معلومات نمبر اسلام آباد تقریباً
الو، السلام علیکم. زه شاه محمد خلوټی د پکتیا نه تاسو سره د تلیفون په کار خیم.
د ما ورور دا خان امیږي شل کاله کېږي د مرګ او ژوند هېڅ معلومات نه کېږي. که چاته څه معلومات وي په دغه شمېرې دې زنګ ووهي 0 0 0 0 6 6 5 5 4 5 4. خدای خبر ہے
معلومات کار ګران فازیز ورو په دې لبانې ما ته صفاته معلومات را کې نوري شوې ما د موبایل نمبر 0 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 دا زما د موبایل نمبر دی. کار څوک په دې لبانې ما ته صفاته معلومات را کې نوري شوې. السلام علیکم. زه د
هلمند ولایت د مرجع د سوالي څخه ظاهر خبره کوم. او ظاهر تکلیف لے رہی خبر نمبر اخری و یار بلا بیا تکرار کن سے پر وہ سے پر دری ات تینز شار تینز تینز و
السلام علیکم. زہر رضا خان دمیاوال نتا سر پر تماس کی نما یو تر دا نم بانی محمد یادی کی دا دو کال کی کی چورک دام پچا سر معلوماتی نمنگ پتدا شمیرہ ٹیلی فونو کی 0 3 0 8 8 یو دوا و دری دوا دوا کچا پیدا کر دے رہا چا وٹا جائے دوا اور کو دے میرا بان
زم مساد پرا دا ولا دین دو ولا سوالے دا قران دا کلی ہو سی دن کا ما حضور سے کہے کہ وزیر جان نے یہ چورا کے دا اکبر و دا وزیر رو دے ما ٹیلی فون شمار دا سے خبر اس دا شہدل چھ سد چلو سے نہ سد پنجا اے تشری دا تو سے معلومات سے دا شمار دے زنگ
نہ اتنا دا پرا دا نہ تخفیف دا ولا سوالے خوشکاری له کله او سیدن کې غفار نمیږي د اجباران کا زید د څوار لټ کاله وي کار څه کې معلومات لري د خپل د دروازې په زندانو کې ایران کې خو ډیر خلک اوسې ګرځي د پاکستان کې ایران کې د زندانو په اړه کې ایران کې که څه کې په سیاکو کې یا بارانین کې هغه من ته کې چې د دې رزمږي کې چې تو د مرګ یا د ژوند د راتلو د په شمارې ټلیفون کې څه پر وسه ونه لري څنګه درش په پښه فرمه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل شوی عزیزان لټوي کول شي چې په دوغ شمیرو مونږ تخپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 3 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 0 0 2 0 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مو پیغام دا زرد خوست ولایت یزمال خلو او مندوزایو ولا سوالای پر مربوط یم د بامخلو کلی اوسې دل کای کمین نه میګه مې مو بچای رحمن الله نمی دی چې پالی لسا کې مالین دای او پاس له وخت د ملیمین یای محصول دای دا و مې اشتکی چې نیولای دای او بګرام پرتای
نو معلم کو بالکل ډیر خلک دی مونو ته ډیر خلک احترام لري اوس نیول شوی دی او ډیر امریکایانو سره مو په دیغه نه بحث وکړو خبرې مې سره وکړلې دا معلم دی دا بچول لري وا بچی لري او دا د بشریت له خازه باید در خلوص کې نړیوال سمیت دغه سره دا عریضه کړې دو یو نماتا او بشر حقوقو ته مې عریضه کړې دو تاسو ته دا درخواست کوم چې د خدای او د رسول په خاطر چې موږ خپل بچا خلوص کې زستنګیر یم د کور مخه نه وینم هیڅ کوم یعنی ثبوت جرم دای نه لري او سلام از دې جو ټولو کسونکو ته احترامات.
زه هیوادمل چرچنو د ولسوالۍ د اورزګان ولایت چرچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ملګری دی درویش کار عمر لري نو نه پوهېږم چې چیرې اوسېږي. نو موږ غواړو چې هر څوک دې لیدلی وي او یې پیدا کړی وي یار محمد نومېږي او د دې شمېرې زنګ وي صفر اویا اته سوه یو اویا درې اته شپږ پنځه.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 00 00 22 24 40 15.
زه شرمنده یم که څنګه خبر کوم زما هغه ورځ چې شمس نه میږي د پلازا د زندې د پنځه سپېڅلې کاره کوي چا د مالي مفصل په شمیره د مونږ ته حواله وایي دوه دېش پک سوا دوه دېش سره یې ځای ته حواله دوه دېش دوه دېش پک سوا دوه دېش دا لګم ځان پلازا نه میږي شاید د کناله نه تخلي شي.
د ولایت د بابا کلی سره د کانو عبدالرحیم څخه خبره کوم. ممبای د ورکا ځان د ګرام کارکون کو ته سلام نه وایم. ورسته یو علاقه چې اتکلان یا وکلان دی هغه انورګل نه کی دا انورګل د تاسو را درای چې د برکه شوا دی چې چا په پته یې مو نظر او غوښتل چې شګنی ورکو په دې شمیره د مختزا وایي ستر وایي د ولایت تلیریش تو سو اتا بیا دی او ان سکرو او بیا ګول تلیریش تو سو اتا بیا وسلام.
حلو السلام علیکم زال جان يم د هلمن ولایت او سکتر دیس نه دا سکتر پیغام درته پیژم. ما یو رک اکا چې د مال د وشکاله کیږي چې ورکساوي دی هر ورځ مصرفان دا کړی وی یا ور سراوی او خپل شمې ترلاسه کې ازما سره په دغه ټلیفون شمیره ونیسي او دولت اقاضي خنامه درو ور دی. نو ازما د ټلیفون شمیره ده 0 01 97 79 89. همدا شمیره د بته به تاسو ته اعلان کوم 0 01 97 89 89.
زمان ما دا کله سکاله کې د نوزاد او مشوالې ته ورکته اصلي تطبیق خپل معلومات تاج زولاد میرانځا کا دي اصلي تطبیق خپل معلومات کا ما سره په دې ټلیفون په شمیره اړیکو چې پر وڅ وڅ اټیویش اتا یا څه د ټلیفون په شمیره چې پر و چې پر و دوا نه و و اته دوا څلور دې ټلیفون په شمیره کې دی او کوم اړوالي اره او ته معلومات ساده دي ته کوم په دې ښه غاډي کوم.
بری السلام علیکم زاری احمد در لشکرگاه شهر هلمند ولایت در لشکرگاه شهر فرستاد سره په تماس کې مزمر یو از قریب ورڅخه دی د عزیز الرحمن پر احمد دی کار سړی باندې په میرا مخه رمضا کا زی د هر سړی په دې باندې برابر مې معلومات دی مرمو سړی په داش مېرا رنگ وري څه پر وسو خو نیوش اتاه سلرویش رمضا ته ورسوړی دی په دې کې السلام علیکم خبر کریوال محمد رحیم کے پاکستان تا سفر بجے
د ورک شو عزیزانو دوستانو پروگرام تاسو کولای شئ چې په ازادي رادیو کې د یک شنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د دوشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ، د چهارشنبه د ماسپخین په 15 بجو کې چې تکرار یې د پنځشنبه د سهار په 9 بجو کې اوریدل شئ. ازادي رادیو ته غوږ پاتې شئ، کیدای شي چې تاسو هم کوم ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای د نن ورځې لپاره له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.